افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور تایید کړ. نن جمعه ده، د سلواغي عدالت وی دیار لسمه د فبروري نشتې دویمه نیټه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د څوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه 200 ونې چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي. د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړ مبرز بند سوې وه، پرون سهار بیرته پرانستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبې خپور سو ویل سی وی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور لمخې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریه او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ پوردون کې د سوریه پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه به بنسټه بللی دي. د دې وزارت ویان ناصر کین انی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایرانی چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويش ته زیات نور ټپیان کړل. د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملیشي داخلي بللوي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټر سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بی ځای کېدل غندل سوي او یو وربیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خند پرته بشری اوربند غشتنه سویده. ډیپلوماټانو ویلی الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 4 شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده ورسته له هغه وړاندې سوچي په شورا کې د عدالت نړیوال محکمې پر ورستی حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیرونی اسرائیل تامر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلا سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره د موافقه داسې وخت کیږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل دوو کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د سهار د شپږو بجو خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي.
اسلامي امارت د خپل لخوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي.
خو د چارو کتونکی وایي
د زوایری په وجلو د القاعده مشر په وجلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې ستا.
پیران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي دي. پکتیا کې له نشو پلاستیکي کسان د کیسه په زده کولو بوخت دي.
دغه پروژه دغه کسان لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړ توګه بشپړ کړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیل لري.
کندوز کې پر کورونا یو د خپل اقتصادي ودې لپاره د هغوی د چرګانو د ویش لړۍ پیل شوې ده.
دوی ته څلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توضیح شوي او نن موږ چرګان ورته توضیح کړو.
دا هم وایي چې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له اسمت څروانه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یوه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوي چې د طالبانو له څه باندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومته په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحه غری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه یې پروپاګند وباله. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په غبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزورې ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریځ کې نه ده چې په متحدو ایالتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزواهری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي، او دا ډله په څلور ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان پر د امریکا سرمفتش هم افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. د بدسل کې د چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ځینې پیښې سوي او د ځینو مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې ده. په دې وروستیو کې داعش په ګاونډي هیواد ایران کې هم خونړۍ حملې کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کاروبارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونو ګماري. د ایران مهر خبري اژانس د کرمانشاه د والي له قوله ویلي ډیری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې ولایت کې کار کاوه پیژندل سوي او افغانستان ته ایستل سوي دي. عبیدس پوجمی راپور راکوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري اژانس د کرمانشاه دی والي حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینه برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلې او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو، نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تېرو دو کلونو کې دغه هېواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکوونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
موږ په ساختماني کارونو بوخت یو. په کرمان کې د ایران حکومت موږ ته ویلي چې له دې وروسته کار نشي کولی تر څو تاسو په قانوني توګه ځان ثبت نه کړئ. ایران ویزې نه ورکوي. په افغانستان کې د پاسپورټ ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. په افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته، د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم، په ساختماني کارونو بوخت یم. درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د
کم کار کوونکي یو قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوشې شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ. ویلي چې نور نشي کولی یو افغان په کار وکمه.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 1400 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري، او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري، او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداری ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، په لکونه افغانان د ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به پر ټاکل سوې نیټه یعنی د فروری پر 8مه انتخابات کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا تور ولګوه چې په دغه هیواد کې ناامني له افغانستانه سرچینه اخلي. طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. اسمت سروان مو له نور تفصیل خبروي.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان واکمنان د خپلو خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپلې ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یوه اونۍ وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیشي او په درشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د فبروري د 8مې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه وسلوال برید کې وبشل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی و خو د خپلواک کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یوه ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پي ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ ښار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره یې نښتې ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس له احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن ټایمز لیکي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې پاکستان نږدې 15 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونې په باور له دې سره د هغو افغانانو ژوند تریخ شوی دی چې د امریکا ویزو ته په دغه هیواد کې انتظار دي. ورسپانه د امریکا د حکومت د څار ډلې په وینا لیکي چې ګڼو افغانانو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته پناه یووړه او امریکایي چارواکي خبر کړل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو اوس دوی په پاکستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې ستونزه دا ده چې له 2021 کال را وروسته چې امریکا په ګډوډ حالت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل، هلته نور ډیپلوماتیک حضور نه لري او دې مسلې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د مرکو چارې ټکنۍ کړې دي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې میشت دغه ویزو ته سترګې په لار کډوال له دې خطر سره مخامخ دي چې اسلام آباد یې بیرته افغانستان ته ونلی شي. د لویدیځ بل خبرونه فارن پالیسی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله له دې سره مرتبطه ګڼي چې اسلام آباد په کابل کې پر واکمنو طالبانو فشار راولي. فارن پالیسی لیکي له 2021 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. د خبرونې په باور افغان طالبانو د ټي ټي پي د غړیو او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړه چې نتیجه یې ورنه کړه، او له دې پرته افغان طالبانو په دې برخه کې ډېر څه نه دي کړي او په اسلام آباد کې له خپلو اوږدمهاله متحدینو سره کړکېچ زیات کړی دی. د خبرونې په باور اسلام آباد له همدې عمله پر افغان طالبانو فشار ډېر کړی چې په دې لړ کې په نومبر کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,000,000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د جنوري په لومړیو کې د 10 ورځو په مخه له افغانستان سره پر پوله ترانزیټي لارې بندې کړې. فارن پالیسی لیکي اسلام آباد په داسې حال کې په کابل کې پر خپل پخواني متحد فشار راولي چې بل لور ته یې له خپل ساړه دښمن هند سره سرحد آرام دی او د 2021 کال د اوربند له برکته هلته هیڅ مشکل نشته. خو د خبرونې په باور په وروستیو کې داسې نقشې نشانې لیدل کېږي چې هره شیبه ممکن له هند سره هم د پاکستان په سرحد کې شخړې پیدا شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روږ دیول او اوس یې د درملنې موده بشپړه سوې د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل سو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې 180 تنه پخوانی روږ دي کسان او د هغوی د کورونیو 180 تنه ښځې شامل سوي دي. دا هم راپور
په پکتیا کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي ملاتړ د هغو پخوانیو 180 تنو روږدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنیو 180 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مخته ځي په ټوله کې 380 مستفیدین لري چې 180 نارینه دي او 180 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوې ده چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیل لري. دوی لپاره موږ مسلکی حرفوي زده کړې ورکو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بل لوري ته له نشو تداوي شوي کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامې ګډونوال په دې خوښي څرګندوي چې د کار او کسب په زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
نن حضرت محمد د ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما پوز بین تداوي وسپله او د دې مسله موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار مزده یې دا برابره کړه له پیسو چې موږ دلته کار کوو او که بېکاره وای بېرته مو یو طرف ته مخه کوه له پیسو دا مسله موږ لپاره ډېره ښه شوه. باید موږ یو څه زده کړو آینده کې بیا څه شي دغه لړ طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تداوي شویو کې داسې کسان هم شته چې د لویو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بېوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
زما نوم ده مؤمن. فلحال دلته بانک ته رسته پوه شو د هدایت سره او د هغه درسو سره سم پوه شو، مګر نشو ته خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسب باندې شروع کړې ده. کورنۍ کې غړي لرو پوه شوې، نور د ورونو اعتماد نه پاتې دي، پوه شوې تر زمان اعتماد را پاتې دي، باید موږ لږ مالي کومک وکړو.
پا په افغانستان کې د روغ دو کسانو د شمیر په حق لکه شمیر د هیڅ کورنۍ او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روغ دو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روغ دو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي په نشو د اخته کېدو لاملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روغ دو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
په کندوز کې د کورنۍ اقتصادي ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل سوي دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي هدف یې له دې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو واړه کورني فارمونه جوړ کړي او په دې توګه خپل اقتصاد ته وده ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نموړي موسسه مسول رحیم الله خورمی ازادۍ روډي ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نموړي موسسه دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغو ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړي. دوی ته سلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته مهال کې هغه شمیر بې وزله کورنیو ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوښي څرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45-کلنې فیروزی ازادۍ روډي ته وویل
ډېره جنمه بې وستم شوارم پاس کړه دا دانه اولاد درم
روچانه زه کونډه یم میړه مې مړ شوی دی لس ماشومان لرم ماشومان مې وړه دي کار نشي کولی. بیا هم مننه کوم چې له موږ سره یې د چرګانو مرسته وکړه خو دا بسنه نه کوي باید له موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بېوزله مېرمنې وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15-کوشنیانو مور 15-کلنې شهلا راته وویل
میډم یې مایوب شوی دی لس او پخې کار نه کوي 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو دا زموږ ستونزې نشي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% یې بېوزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هېواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخېږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان د وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار غرنۍ لوړې پرتې سیمې ته د سړک رغولو او ترمیم چارې پیل سوي دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د وایګل ولسوالۍ لوړې او لرې پرتې سیمې کټار ته د غزیدلې سړک د ترمیم او پراخوالي چارې پیل کړي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار او نفقې ګټلو موقع برابر شوه ده. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ د کټار کلی 4 کیلومتره سړک تر غولو چاري پیل شو. دغه سړک چې د UNDP په مالي همکاري شروع شو او د یو شرکت لالوري مخته وړل کیږي درې میاشتې کې به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي.
دا ګلایانې خو 15 متره پراخېږي او کم ځای چې ډېر خطرناک هلته کانکریټ اچول کیږي. ګلایانې ډېر خطرناک، زه خپله لاړم بره ډېر نږدې دغه ګلایان دي، هغه بس پراخېږي او کانکریټ کیږي. بیا
د ښاغلي احمد په خبره چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو این ډی پی لخوا د کټار سرک پراخولو او ترمیم ته یو سلو څلور پنځوس زره امریکایي ډالر ځانګړي شوي او د کار بشپړېدو سره به د ولسونو شته مشکلات تر یو حده حل شي. ځایي اوسیدونکي باید د سرک تنګوالي او خرابوالي په وجه ګڼې ستونزې ګالي، اوس چې ترمیمېږي پرېخوختي. عبدالحی عابد:
د کټار سیمې سرک داسې یو مشکل سرک و چې یو مریض به چې کونل ته انتقالېده ډېر په سختۍ سره، او ه تر دې چې ډېر کرتې ګاډۍ چپه شوې هم دي. کلی بیا رغونې ریاست نه موږ ډېر مشکور یو چې موږ ته په دې برخه کې توجه وکړه، د سرک چارې پیل کړې. ولس ځوانان په دې باندې ډېر خوشحاله دي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شوه. موږ د دې نه غوښتنه کوو چې نور هم د پیپسکین برخه کې همدغه رنګه د برق برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
د کټار سیمه د کونړ ولایت د وټپور او د نورستان ولایت د وایګل ولسوالیو ترمنځ پرته ده. د خلکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې د امنیت د نشتوالي په وجه ورته د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی، او له امله یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو له کبله د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ له کبله لښته لږه 200 ونې چپه سوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنیو ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندیږي. د سالنګ لاره چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړم ورځ بند سوې وه، پرون سهار بیرته پرانیستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان افغانستان بیرته افغانستان ته استول سوي، او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چنن ده افغانستان او سریلانکا ده کرکت ملی لوبډلو ترمنز ټیسټ لوبه پیل سی. په دې سیالی کې د راشد خان په ګډون ده افغانستان ده ملی لوبډلې اکثره پیژندل سوی لوبغاړي نه لوبیږي. ده افغانستان ملی ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالی لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سی لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشنبې په ورځ پوردون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللی دي. د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويشتو زیات نور ټپیان کړل. د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنټس ته دا خبره کړې ده. واشنگټن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگټن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجنس وایي چې دغه مسوده یې کتلې، پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګ کې د بشپړ چټک خوندي او له خند پرته بشري اوربند غوښتنه سوي ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهارشنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سو چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګری د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلاسول. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته ترمځک لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوې دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخېځي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سندیزي فرعي اوزې د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پاتې نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پای ته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 30 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لورې د غزنی په مرکز ناور اندړ جغتو خوګیانی واغز رشیدان جاغوري او یو شمېر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لورې ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو اوبو وزارت او ناروی موسسې له لورې شروع سوي چکډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چکډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړي دي، له ډی آر سي موسسې سره د هغې په همکاري، او د دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 50,000 متر مکعب څخه زیات.
ښاغلی سهار زیاتوي، د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چکډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 15 ولسوالیو قرباغ او بند، مقور، ګیلان او ناوې لپاره منظوریان راغلي، او د 2 ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نوموړی زیاتوي، د یادو چکډیمونو له جوړېدو څخه یې موخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بې ځایه اوبو مخنیوی، مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورښتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کم وخت چې د باران ضرورت نه یې بزګرانو ضرورت نه ورته په هغه وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت یې په هغه وخت کې بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وایستل شي، یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخت د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوخت دي، او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی شو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمي کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، او ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي، او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوندو ته لنډ ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي، او د دوی حقوق ورته ورکړي، او دوی په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی، او د الله جل جلاله دا یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموال چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي مایوبي او که د جنگ په سبب کې شوی وي، د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغه ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاسه ورکړي، پښې او لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې قتل کیږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي، او هغه بیا ورنه اخلي او ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی مشکل دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکی وشي، احسان ورسره وشي. او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلوم انسانانو هیڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. اتلان حق زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونهدرېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هېوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي، د معیوب یا د معلول یو عکس روان دی، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي. او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو، یا پنځم حق دا ده چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو ته مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پکې بلاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي. او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قضا کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، خوشحال دی او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه ده چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون و ترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکارۍ او په کومک باندې او د هغوی سره په همکارۍ باندې تاسو ته الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیفه دي د هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغو معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډار شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان پشان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي. نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي، بیا به څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه که چېرته بعضې آزاد جسم اخیستي وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي، په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې نو ولا ماته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د ته تام سو چې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوسه نسی؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکړه، دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسره کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ماته کامل اعضا راکړي، د دنه دغه عضو اخیستی، د دنه یو د خاص یو قوت اخیستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورکړي، زما نه واخلي. نو د دې سره د ډېر زیات مینه او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب وکتو د یمن د او هغه بیچارهګۍ بالکل شل و، دا رباعی شل چې ورته وایي، چار اطراف شل و. نو ما ورته وایي چې تا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ما ته وایي چې ډاکټر عتیق، زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ته وس او طاقت نه دی ورکړی او طبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دغه وه چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، موږ تاسو نه پوهېږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، هغه که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي، لکه دغه انسان چې د یوې سجدې دپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې دپاره ارمان باندې دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، که موږ نه شو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکریا هم ادا کړه، زما حمد او ثنا هم ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکوو، دغه زاری وکوو چې موږ باندې داسې حالت رانه وري. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځېدی، غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپلې کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دا حق الله ورته دی ورکړی. الله جل جلاله عادل ذات دی، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، که چېرته په دنیا کې ورته بدایل ور نه کړي حتما په آخرت کې د هغوی لپاره به ډېر زیات بدایل وي. لکه رسول په حدیث کې وایي چې د چا نه چې دغه کریمتین په حدیث کې راځي، یعنې سترګې، الله جل جلاله د چا نه چې سترګې په دنیا کې اخیستي وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپلو ټولنه کې ګورو، په خپلو کلو، په خپلو بانډو او په خپل هېواد کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چېرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولی شو ورسره همکاري ورسره وکوو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو، د هغوی چې څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسؤلیت دی او باید ورسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کېښودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کېښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه، کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي، او کله کله هم اشاره کیږي. مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ورنستر یې خستي څوک باندې ملنډي وایي، دوه کسان دوه باندې ټوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، روان ته اشاره کوي، وایي داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کند باندې دوی ته تخفیف او توعید ورکړي، او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه لومزه، هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي، او که په اکټونو په فعلونو باندې وي، او که چېرته په خبرو باندې وي. او الله جل جلاله تاسو په سوره حجرات کې د دې نه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوما قوم عسى یکونوا خیرا منهم، ای خلکو تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډي نه وایي، جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډي نه وایي. کیدای شي دغه انسانان الله ته لنډ وي. ډېر داسې انسانان چې د انصاف ته باندې الله جل جلاله دوی نه سترګې اخیستي، خو د قران کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قران کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القران وعلمه، بهترین ساسو هغه انسانان دي چې هغوی خپل قران زده کړی وي او نور خلک ته ورهودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي هغه لري، متاسفانه علتونه لري. دغه انسان باید الله نه ویریږي، او دغه انسان باید د آخرت دروازې نه ویریږي، او د جهنم د کند نه باید ویریږي، او دغه انسانان د دې نه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانه شي، زما په کوم اولاد باندې رانه شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانه شي، نو بیا به خلک ورباندې ملنډي وایي او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپلې کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته. په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې اوسې طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنې، هغه ضروریات پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولی شي چې د دوی غوښتنې او د دې ضرورت ورته کړه کړی نو د دې د ژوند اساسي ضرورت وی او حتی د دې تحسینی ضرورت هم دا باید ورته کړی نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو هر څوک چې هر څه کولای شي هغه که تاجر دی که بډای دی که حکومت کې مسول دی او هغه که چیرته رعایت دی که چیرته د ملت خلک دی یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي باید قانون دې دونه دفاع وکړي باید دوی د مالی کوم حقوق چې دي هغه باید ورته کرسی په احسن او پوهه باید ورته ورکړي او تاخير نشي ورسته نشي او د دوی سره حتی کچیرته بد چلند کیږي نو هغه انسانان ته باید جزا ورکړل شي په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې دي او ته جزا ورنکړل شي نو او د الله جل جلاله نه یریږي نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو رسنۍ دې دوی باید دفاع وکړي او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي او دوی باید ورته مینه ورکړي او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي او متاسفانه د جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مفترا شوی او دغه یو مشکل وته رسیدلای نو هاج هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای نو زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړي
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مخ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خاورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته ټول ور باندې دلیدلې دي که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو وس نسته د طالبانو راتګ وروسته تقاعد څوک نسی اخیستل نه سپینګیری کسان دي شهدا او کورنۍ او نه هم معلوله کسان خو معلوله کسانو هم د شکایت وړاندې کړي دي چې دوی د دولت لخوا وس هیڅ نه حمایه کیږي دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کې کار کوي البته په الهی عذاب باندې
دې موضوع نه اوس ما خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایی وضعیت دی ځکه البته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کله چې ډېر ادارې د ستونزې ولري خو چیرته زما اواز مسؤلین اوروي نو دا کفایت کوي چې هر مسؤل خپل سر په ګریوان باندې چپکی او دا واجب الله تعالی یو ثوابه ورزم او الله جل جلاله زه مان دې معیوب او دې معلول پښتنه کوي دا کچیرت امکانات نیوی دا خو بلا خبر دا خو چیرت امکانات توی او دوی حقوق رستکیگی او نور کولکیگی نو دا به صحیح خبره نه ده به صحیح کار نه ده دې معیوب او د معلول انسانانو په متاسټول باندې حق دی نو هغه کچیرت حکومت وی او کچیرت ملت وی نو دې حق باید ورته ورکړو او دوی حقوق باید رسنه شي
بله په عامه توګه کورنۍ او ټولنې ته حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په اړه که څه هم خبرونه کې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي خو د نتیجې ګیری په توګه که د خبري خپل سر راټولې کو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي
د الله جل جلاله رحمت امینه او مهرباني په سل تقسیم او تقسیم شوی نه نو فساد د الله سره ده او یو فساد زمونږ تاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو او کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو د غیو فساد ده نو زه تاسو وایم چې راځي چې د الله جل جلاله د هغه نه نه فساد رحمت او د مهرباني او د مینې خپل ځان محروم نکړو راځي چې د هو پروردگار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلول تمنه ورکو محبت ورته ورکو د دوسر نیکی وکړو د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو هر چیرته چې معیوب دی هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی د مو تاسو داسې و بولئ چې زمونږ تاسو خپل معلول دی زمونږ تاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاره پانکی قریه دی او د بسان کې کورانه دی زور سره ارتباط نه لرم مقتول ورسره من هيسو انساني ارتباط لرو هغه انساني مینه ورته ورکو او د خپل خالق او د مدبر د کوم خاطر باندې موږ امینه ورته ورکو ترسو موږ تاسو د ټول ستونزو د آسماني او د زمکري مصیبتونو موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
دران دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوي لمون سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه هي چاري علم مال او ملګری
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانوں